السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته خوږیاستي په کابل کې د ماجیګر څلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام مو په دې یو ساته خبري خبرونه کې ستاسو هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړو لري پګدو کې به ووري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو لټاکلو څخه د ډډه وشي چې د نظام ولسواکۍ خلاف غږیږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د مرکزی ټیم د غړو په ټاکلو کې د دقت غوښتنه وکړه. په بدخشان کې وروستۍ سیلابونو دوه کسان مړه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کره استخباراتي معلومات لري چې هندوستان غواړي روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د مرکزی ټیم د غړو په ټاکلو کې د پوره دقت غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی نن په ارکی د روغې جوړې د عالی شورا د رهبری په لومړۍ غونډه کې دا خبرې وکړې.
د هغه افراد ټاکل څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي. او دا هم باید یقیني کړو چې مذاکراتي ټیم به د افغانستان نویو واقعیتونو ته په کتو د ښځو، ځوانانو او مدني ټولنې او د نورو مطرح اقشارو استازیتوب هم وکړای شي.
ولسمشر زیاته کړه د سولې د مرکزی ټیم لپاره د غړو په ټاکلو کې د هغه معیارونه په پام کې ونیول سي چې په تیرو میاشتو کې ولس ورسره په مشورو کې شریک کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د درالانشا مشر نن ویلي دي چې بهتره ده د قطر غونډه د سولې تر مشورتي لوی جرګې چې د اپریل 9 ته پلان شوی وروسته وسی. محمد عمر داوودزی ویلي چې له افغانستانه به یو هیات په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ سي. په اورزګان کې د پوځي چارواکو په خبره چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت سره روان دي. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د تلرمې په لوا د اووم عملیاتي کنده قومندان زمري نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي رادیو ته وویل.
تقریبا 9 کیلومتر پیشاب کړی د سوربیت بازار سیمه ده. دوه کال کېږي چې دا لاره د ملکیانو او دولت د کارمندانو مخ باندې تړل شوی وه. قطارونو هر وخت په مشکل باندې تیریدل را تیریدل، اخر مجبور شو چې راسو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
دوی میاشت مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی و. د افغانستان برښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برښنا مزي پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پورې وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي چې دوی دغه کمپاین پرون پیل کړی.
موږ د هغه کسانو برښنا قطع کوو چې هر اقل د څلور دورو نه ډېر زیات قرض داروي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغې برښنا قطع کوي.
شغلی توحیدی وایي چې دوی په دې کمپاین کې د هیڅ امارات نه کوي. په بدخشان ولایت کې چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو په شپږو ولسوالیو کې دوه تنه مړه کړي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس سید عبدالله دهقان وویل دغو سیلابونو مالي زیانونه هم اړولي.
د کشم ولسوالۍ په سطحه شاوخوا 130 کورونه تخریب شوي. په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه، کانالونه، پلچکونه او سړکونه خراب شوي. کشم ولسوالۍ ته د تګاب لار بنده شوې. په نسی ولسوالۍ کې دوه شهیدان لرو او په درایم ولسوالۍ کې 50 کورونه تخریب شوي دي.
په کندز ولایت کې هم د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو راپورونه ورکول سوي. په کندز کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس محمد کریم کریمی ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږل سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر په حواله سیلابونو د پسرلي له پیله تر 50 زیات کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کره استخباراتي معلومات لري چې هندوستان شي روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. شاه محمود قریشي وایي چې د دې موضوع په اړه یې ملګرو ملتونو ته اطلاع ورکړې ده. قریشي نن په ملتان کې یو کانفرنس ته وویل دغه حمله شي د روانه میاشتې له نیمایي وروسته وسی.
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل
لمنگ سرا دا محل کرا استخباراتی معلومات دی چہند یو نوئی پلان جوړوی او پر پاکستان دی یو بل بریت امکان دی او زمون کے بالا پاتو لمخه دا بریت خائی دروان اپریل میاشتې لش پارا سمې تر شلمې پوری وشي. کچری خدای مکړه تاسو کیږي نو تاسو د دې اندازه لګولې سي چې دا به د سیمې په امن او ثبات تعویز ولري.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې ادعا په اړه سم د لاسه عکس العمل نه دی شولې. خدا څرګندونی په داسال کې کیږي چې په اټومي وسلو د سمبالو دوړو هیوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې په لنجمن سیمه کشمیر کې تر دینو خونړیو پیښو وروسته کړکیچ زیات شوی دی. راپورونه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغي ډلو د توپونو په ډزو نن لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي. دې مسلې د سیمې لپاره د اوربند هغه موافقه چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب اوربند یې سلا سوي وه زیانمنه کړې ده. د سوریې د بشري حقونو یوه څارونکې ډله او د اپوزیسیون یوه پلوي تلویزیون راپور ورکړی چې نن د حکومت لخوا د توپونو په ډزو اووه کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه نراب کې ووژل سول. د ملکي دفاع لپاره د ژغورنې مامورانو بیا نن په ټویټر کې لیکلي چې درې نور کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې بله سیمه سراقب کې وژل سوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ بیا وایي چې د یاغیانو د توغندي په یوه حمله کې 15 کسان د حکومت تر ولکې لاندې سیمه مسیاف کې وژل سوي. د سوریې شمال لویدیځ د هغو یاغي ډلو چې د ولسمشر بشار الاسد مخالفت کوي وروستی مرکز ګڼل کیږي. او د یونان پولیسو پرون د پرله پسې درېیمې ورځې په مخه د شمالي مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناه غوښتونکو سره خوډب وکړ. پولیسو پرون ویل چې وروسته له دې چې ګڼو پناه غوښتونکو د دوی لخوا د دوی خواته ډبرې وویشتې دوی د تیتو پره کولو لپاره ورباندې اوشلن ګاز او پاشه او صوتي بمونه یې وغورځول. چارواکي وایي چې شخړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوه جعلي خبر د خپرېدو له کبله پیل شوه. په خبر کې ویل سوي وه چې منځنۍ اروپا ته لاره پرانیستل سوې او بندیز پای ته رسېدلی.
ډیره مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له سالی محمد سالی نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام ولسواکۍ خلاف غږیږي.
افغان هغه میارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس را سره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره وګوري.
نوای خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح و برنامه و چشمانداز صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
د افغانستان د سولې دالی شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری په یو بل راپور کې به واوري چې د اوروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي دي. په بخښنه سره په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځې غاړه کې به یهودي میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. د خپرونې دوهمه نیمایي دوه اونیزو خپرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خپرونو ته ځانګړي شوي دي. له ازادي راډیو سره پات شي. او دا هم د خپرونې لومړی مطلب: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې د نظام ولسواکۍ خلاف غږیږي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې او ویې ویل چې مذاکراتي ټیم باید د افغانستان نویو فعالیت واقعیتونو ته په کتو د ټولو اقشارو په پام کې نیولو سره جوړ شي. بلخوا په یو شمېر رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مرکچی پلاوي یو نوم لړ راوتلی چې تر دې مهاله د حکومت لخوا نه دی تایید شوی. په دې اړه نور حل د واصل وصال پر راپور کې:
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکراتي ټیم کې هغو افرادو ته باید ځای ورنکړل شي چې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي. ښاغلي غنی دغه خبرې د یکشنبې په ورځ د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې دا د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او کومو معیارونو د سولې مذاکراتي ټیم غړي ټاکي. خو ولسمشر په مذاکراتي ټیم کې د یو شمېر افرادو له ټاکلو څخه د جدي ډډې خبره هم وکړه.
چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس را سره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه دې ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو 13 کالو د لاسته راوړنو په ضد غږیږي، د نظام په ضد غږیږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږیږي.
خو دا چې دغه کسان څوک دي ولسمشر په مشخص ډول د چانو ونه خیست. افغان ولسمشر له طالبانو سره په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو ځوانانو مدني ټولنو او د نورو مطرحو اقشارو په استازیتوب هم ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی دا شنه وویل چې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په غونډه کې د پلاوي په ګډون د مذاکره کوونکي ټیم د غړو ټاکل او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وړاندیز شوې غونډې پر څرنګوالي او ایجنډا پریکړه کول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د مذاکره کوونکي ټیم یو نوملړ چې 22 کسان پکې شامل دي خپور کړی چې تر دې مهاله په رسمي ډول د حکومت لخوا نه دی تایید شوی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم یار به وایي چې د مذاکره کوونکي ټیم لیست جوړ شوی خو لا وروسته نه ده چې ښایي تر راتلونکو یو دوه ورځو پورې نهایي شي. بلخوا له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د مصالحې د مشري شورا یو نوملړ هم خپور شوی چې 30 غړي لري. د ولسمشرۍ معنی د معلوماتو له مخې دغه شورا د 2 میاشتو په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف جوړ شوی ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د عالي شورا په موجودیت کې د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړېدل او له خوا طالبانو سره د سولې مذاکره کوونکي ټیم ټاکل د سولې عالي شورا موجودیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. د پوښتنې ته د سولې عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم یار داسې ځواب وایي: دی وایي موږ داسې عقیده لرو چې د سولې بهیر په خپل اصلي محور روان نه دی. خو دا چې ارګو هیواد مشان د سولې لپاره هڅې کوي موږ د ملي ګټو لپاره د دې بهیر ملاتړ کوو. خو په دې کې هم شک نشته چې د سولې عالي شورا په خپل لومړۍ کرښه کې لا نه دی منل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره به د افغانستان د سولې اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم په جوړښت خبرې وکړي. بلخوا د یو شمېر سرچینو په حواله داسې هم ویل کېږي چې حکومت د قطر په راتلونکي ناسته کې د خبرو اترو لپاره خپل استازی لیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري. درنو دوستانو، وا موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام ولسواکۍ خلاف غږیږي. بل خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي سیرو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدنه کې به تر ډیره بیا هم د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
زلمی خلیلزاد نن بیا له افغان چارواکو او یو شمېر مهمو سیاسي سیرو سره د سولې په موضوع خبرې کوي. د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدکاته کې به د سولې په اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دی وایي ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد نن د افغانستان له مهمو چارواکو او سیاسي سیرو سره د سولې او د سولې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې تر ډیره د سولې پروسې د مدیریت او د یو داسې پلاوي په جوړښت خبرې کیږي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی له دې غونډې وړاندې له یو شمېر افغان سیاسي سیرو سره هم ګوري. ښاغلي مرتضوی په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ هم پاکستان ته له تګ وړاندې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په ارکې وکتل. په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داوودزی او یو شمېر نورو سیاسي څیرو برخه اخیستې وه. په عین حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د یو پیاوړي او ملي پلاوي رامنځته کېدل ډېر مهم دي.
کوم حیات چې مونږ بحث وکړو، داسې حیات چې داسې سیری وي چې ملي سیری وي چې دوی ښه وکولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مثبت استفاده وکړي، وطن ته ولس ته صادق پاتې شوي، د اطمینان وړ واوسي تر څو موږ لپاره ښه مؤثر تمام شي.
زلمی خلیلزاد د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم سفر وکړ او د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړې.
جنگ دیولک سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ، البته په ژوندۍ بڼه په تمدا ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو امنیتي مسله، د اروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو وار بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي. دغه لار وسلوالو طالبانو له دریو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې وه. چارواکي وایي پلان لري د یادې لارې تر خلاصون وروسته دا ځل امنیت تل لپاره وساتي. زموږ خبریال شریف الله شرافت د عملیاتو سیمې ته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان ګډو ځواکونو لیسې رانغښتي څو دغه لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي. افغان ګډو ځواکونو دغه عملیات چې بهرني ځواکونو ورسره د حواله لارې مرسته کوي له تېرې ورځې راهیسې پیل کړي. ازادي راډیو دا ځل بیا د یادې لارې نیمایي او هلته د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغله او له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت د امنیتي مسولینو سره خبري وکړي. هلته د 215 ماتل کلی اردو د څلرمې فلې لیوا د وم عملیاتي کند کماندان زمری د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته وویل چې عملیاتي تر دا مهاله بریالي دي او 1 کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي.
عملیات هم د خالد اتالیک په چوکاټ کې پلان کړی ده. تقریبا 1 کیلومتر پیشاب کړه د سوربیت بازار سیمه ده. ساحه تقریبا ډیر وخت نه تقریبا یو نیم کال دوه کال کې چې د لارې د ملکیانو او دولت د کارمندانو مخ باندې تلسیو وکټارونه بار وخت په مشکل باندې تیرېدل را تیرېدل. اخر مجبور شو چې راځو په دې ساحه باندې عملیات وکړو ترڅو د لارې د وطن د خلکو په مخ او دولت د خلکو په مخ باندې خلاص شي.
نموړي دا ونه ویل چې تر دا مهاله وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته مرګ جوب لاوشتي او کنه. بل خوا په سیمه کې داسې ښکارېده چې دا ځل افغان پوځیان بیا وسلوالو طالبانو ته موقع نور کوي چې یاد لارې پر مخ وتړي، ځکه دوی دا ځل مخکې لاله مخکې د ځانونو سره د پوستو او قرارګاو د جوړولو سامانونه په موټرو کې وړي وه. زمري کمانډان هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا ځل به د یادې لارې امنیت د تل لپاره ساتي او قوي امنیتي پوستې به ځای پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې هم افغان پوځیانو یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړه، خو د دوو ورځو په تېرېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. بلخوا د جګړې د لومړۍ کرښو سرتېرو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري.
زما نوم عبدالحسن دی، د څلورم کنډک کارمن یم، نازمامه کې یم او دلته اوس پیران چې دا سوربیت کې یو او د قطول کې موخیر لرو دلته چې دا انشاءالله تعالی په اسانی سره موږ لاره خوشی کړو پوسی جوړو. دلته
موږ یو مورال فضل د خدای استغفر نه پکې راغلی د موږ مشران د موږ پرس کړي او موږ ورسره او خپل عملیاتو ته دوام ورکوو. دا عملیات به دوام لري بس په دغه عملیاتو په مال باندې بس یو څو دانې طالبان دي غرو سکو ته خطرې ټکو ټکو کوي نو اوس لګیا خپل لار خلاصو.
زمری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز ترینکوټ اړوند نه چین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات پیل کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري له تېرو دریو کلونو راهیسې د اروزګان د خلکو لپاره په پلیسي راتاوښتې او خلک یې د امنیت غوښتنه کوي، خو لا هم تر اوسه پورې افغان دولت نه دی توانېدلی چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي. خو اوس وال دا دی چې افغان پوځیان به دغه لاره په څو ورځو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي او تر خلاصون وروسته به یې بیا خوندي کړي او کنه، هغه سوال دی چې وخت به یې ځواب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو و امریدل چې د اروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو وار بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي دي. بلخوا په پکتیکا ولایت کې 1500 سلويخت نه د سیمه ایز اردو سرتیری له لنډمهاله زده کړو وروسته په ملي اردو کې شامل شول. دغه ولایت پوځي چارواکي وایي چې دغه کسان به دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ښه رول ترسره کړي. حبیب الرحمن تاثیری پاړه راپور راکوي.
د شنبه په ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرانه کې د سیمه ایز اردو 1540 تنه سرتیری له لنډمهاله زده کړو څخه فارغ او وروسته د ملي اردو په لیکو کې ځای پر ځای سول. په پکتیکا کې د 203 تندر قلو اردو د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان رحمدل حیدرزی وایي د دغه ملي اردو ټول امکانات، امتیازات او تجهیزات د ملي اردو دي، نو ځکه به دغه سرتیری هم وروسته د ملي اردو په لیکو کې درېږي. ازادي راډیو ته یې وویل په پکتیکا کې د جلب او جذب پروسه دوام لري ترڅو ډیری ځوانان د محلي اردو په لیکو کې له روزلو څخه وروسته په ملي اردو کې شامل سي.
سرباز د بریزمال افسر از ټول امتیازات د ملي اردو دي او د ملي اردو په چوکاټ کې د خپلې دندې سرته رسوي. معاشات دوتي آشا البسا د اردو لخوانه ورکوي.
بل لور ته د پکتیکا محلي نظامی چارواکي وایي دغه 1540 ځوانانو له امله به په پکتیکا ولایت کې امنیتي وضعیت مثبت لور ته لاړ سي. د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل ډیری ځوانان لیواله دي چې په دغه اردو کې ځانونه شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا ولایت هم د هیواد له نامنو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، خو د دې تر څنګ ځینې ولسوالۍ په ټولیزه توګه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
بیرته ګرځو کابل ته. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي که د افغانستان له قانونو څخه سمه ګټه واخیستل شي دا هیواد به له دې لارې په یو غني هیواد بدل شي. سرور دانش ټینګار وکړ چې د افغانستان دغه غني پانګه د بې مسؤلیتۍ او ناوړه استفادې سره مخ ده چې د مافیا د لاسوهنې او قانون څخه د تېښتې لامل ګرځېدلې. ښاغلی دانش د قانون وزارت مکلف بولي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخه ونیسي. رحمت الله افغان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان غنی کانونه چې ګټه د مافیایي او جګړمارو جیبونو ته ځي، له کلونو راهیسې افغان حکومت له دې عمله سلګونه میلیونه ډالره له لاسه ورکوي او هغه سیمې چې کانونه پکې موجود دي زیاتره یې د طالبانو او یا هم مافیایي کړیو له لوري اداره کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د طلا او لاجوردو کانونه چې میلیونونه ډالره پانګه ده، د مافیایي کړیو له لوري په غیر قانوني او غیر مستقی ډول کیندل کیږي او چور پرې ګډ دی. د دغه ولایت اوسیدونکي صدف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا دولت هیڅ اقدامی تا هنوز نکرده و داسې
باز دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خلاص لاس نه لري او حتی هیله نه لري. زورواکي او غیر مسؤل وسلوال مافیایي کړی او طالبان قانون استخراجوي.
افراد زورمند امروز در دولت هستند. او
په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډالو ته رسیږي او مهمترین یې په دغه ولایت کې د بامیانو د حجګه کان، د لوګر میسي عینک، د بدخشان تلا او لاجورد، د لوګر کرومیټ منرالونه لکه یاقوت، زمرد، فیروزه، مالګې او ځینې نور خام مواد د افغانستان له مهمو کانونو څخه شمیرل کیږي. ګلاغه یو له هغه کسانو څخه ده چې لسګول د همدې پیښې شاهد دی او وایي مافیایي کړی یو جنګیالي راځي د شپې له لوري کانونه استخراجوي.
متاسفانه د زو څون اهل او د غلو مافیایي کړي او جاسوس کړي له خاصه په غیر قانوني ډول په غیر پنیو مسلکی ډول استل کیږي چې تر ډیره کمه ګټه دوی ته رسیږي او ډیره ګټه بهرنوي هیوادونو ته رسیږي. په مجموع کې ټول افغان ولس ورڅخه بے برخه دي. د دولت څخه مغوښتنه دا ده چې تر څو په دغه برخه کې د قانون په تطبیق او په دغه برخه کې د قانون په ساتنه کې جدي توجه وکړي. همدارنګه د مافیایي کړي او جاسوس کړي څخه چې په دغه برخه کې خپل ناروا فعالیتونه ته خپل غیر قانوني او غیر انساني فعالیتونه ته ادامه ورکړي، غوښتنه په کلک ورڅخه کوي چې دغه څخه لاس واخلي.
په دغه وروستیو کې د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړي توګه ګلوبل ویټنس په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د قانونو له غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې له امله دغه هیواد په کلنی ډول سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په کلنی ډول د قانونو له عوایدونه څلور سوه میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د شفافیت د څار بنسټ د موندنې له مخې که د افغانستان له قانونو څخه ښه ګټه واخیستل سي، افغانستان به غني هیواد سي او 15 لکه کسانو ته به د کار زمینې برابرې سي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په تیرو 3 کلونو کې په دې برخه کې د حکومت په ځانګړې توګه د قانونو وزارت په کړنو انتقاد کوي. هغه وایي له بده مرغه ویل کیږي چې حکومت په دې برخه کې نه ده توانېدلی چې یو دایمي ستراتیژي جوړه کړي. حکومت مکلف دی چې د امن چاپیریال رامنځته کړي او حکومت له بې مسؤلیتي او غیر منصفانه برخورد سره مواجه دی. بلخوا د افغانستان د قانونو سرپرسته نرګس نیهان په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي، خو تر اوسه دغه وزارت نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې په دې برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو د پانګونې زمینه برابره کړي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا د ټولو لپاره او د ټولو لخوا ونمانځله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه په جوړه شوې غونډې کې وویل چې دغه وزارت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت د ښه کېدو په هدف د پوهنې وزارت په همکارۍ سره په ښوونځیو کې روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي سالمه تغذیه او د میندو خویندو روغتیا ته پاملرنه په هیواد کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لامل ګرځي. فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دوی له همدې عمله د پوهنې وزارت په همکارۍ د ښوونځیو له لارې روغتیایي پروګرامونه پیل کړي.
د ښوونځي او سواد روغ د روغتیا د ښه کېدو په برخه کې ډېر مهم دی. د افغانستان روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په مرسته په اونۍ کې 1.2 میلیونه زیات نجونو ته د فولیک اسید ټابلیټونه ورکوي. ځینې وایي دا پروګرام په ځای نه دی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ډېر ښه پروګرام دی، یعنې یوازینی پروګرام چې د خپلو میندو او خویندو روغتیا پرې یقین کولی شو د فولیک اسید ویشل دی.
نوموړي وویل چې د هیواد په اوسني وضعیت کې ډیری خلک په ځانګړي ډول د ښوونځیو زده کوونکي د بېوزلۍ، ناامنۍ او یو شمېر نورو مواردو له امله نشي کولای په کافي اندازه ویټامین واخلي چې فولیک اسید یې بدیله لار کېدای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د دغه هیواد په ښوونځیو کې د روغتیايي پروګرامونو له خپرېدو خبر ورکوي چې لا هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثرا میندې د وینې د کمښت له امله د زیږون پر مهال مړ کیږي. مخکې تر دې دغه وزارت ویلي و چې 40% ښځې او نجونې په دغه هیواد کې د وینې له کمښت سره مخ دي. د کابل د ملالۍ لیسې ښوونکې ګلالۍ په دې اړه چې فولیک اسید ټابلیټونه نجونو ته څومره ګټور دي وایي: دا د کمخونۍ ټابلیټونه د زده کوونکو د ستړیا د لرې کولو لپاره ډېر ګټور دي. اکثر نجونو ویلي چې د دغو ټابلیټونو په استفادې سره میاشتنۍ ناروغۍ ښه شوي. ځینې دا هم وایي چې د دغو ټابلیټونو په خوړلو سره د ستړیا احساس نه کوي، او اکثرا دا ټابلیټونه د خپلو میندو او خویندو لپاره چې وینه یې کمه ده لومک غوښتي دي. توبا او مریم هغه دوه زده کوونکي دي چې له 3 کلونو راهیسې فولیک اسید ټابلیټونه استفاده کوي.
ټابلیټای کمخونی بعض شاګردان هستند چې د سر فایل ضعف میکنن که به خاطر کمخون میباشند که وخت کمی ټابلیټار برشان توضیح میکنه که یا میخورن باعث میشه که خون بدن از یابزایش بیفه.
امی ټابلیټ فولیک اسید که هم هفته بر ما توضیح میگرده بر ما بسیار فایده مند است، چون ما در بارش یعنی معلومات بر ما در مکتب داده شده که یعنی به صحت ما به خاطر کمخونی.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و په ښوونځیو کې د روغتیایي پروګرامونو په پلي کېدو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې به یهودی میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي که د راتلونکو سه شنبې په ورځ انتخابات وګټي په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. له نتنیاهو څخه پرون شنبې د اسرائیل د تلویزیون 12 خبري چینل وبختل هماغسه چې اسرائیل د 1980 کال په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې له خپل خاور سره یو ځای کړې، ولې د لویدیځ غاړې میش ځایونه زمیمه نه کړل. دوول څوک وایي چې موږ دا کار نه کوو؟ په دې اړه مو خبرې پیل کړي او د اقدام په درشل کې ده. نتنیاهو وویل تاسو پوښتنه کوئ چې آیا موږ بل ګام اخلو؟ ځواب دی بلې، موږ به بل اقدام وکړو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم، زه د یهودي میرځایونو د بلاکونو او جلا میرځایونو ترمنځ توپیر نه کوم. د فلسطینیانو مشرانو د نتنیاهو پر دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر مرکچي صاحب ارقات وویل اسرائیل تر هغو چې نړیواله ټولنه یې کروړو ته برات ورکوي په بېساري توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. ارقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې ملاتړ ته په اشاره وویل چې د ادارې د اسرائیل د حکومت ملاتړ کړی او هم د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو پر ملي او د بشري حقونو تیری تایید کړی دی. فلسطینیان په لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې ټول اسرائیل په 1948 کال نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره هڅې کوي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره زمیمه کړې او له غزې څخه وتلی. که څه هم فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې محدوده واکمني لري، خو دا سیمه د اسرائیل له پوځ تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس چې د جګړې په ترڅ کې